احمد شیبریم هر کلی مو کوم. په هرات کې د برښنا د لیږد د ویش څلور پروژې پیل او پنځه ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر دغه پروژې چې نږدې څلور میلیارد افغانۍ لګښت لري پرون پرانیستي. د پرانیستو په غونډه کې ښاغلی برادر وویل چې د دې ټولو پروژو له بشپړېدو سره به د هرات صنعتي پارکونو او صنعتکارانو ته څلورویشت ساعته برښنا چمتو شي. افغانستان خپله لویه برخه برښنا له ګاونډیو هیوادونو واردوي او په ژمي کې چې د برښنا لګښت ډیریږي د کابل په شمول په لویو ښارونو کې د برښنا پارچوي زیاتیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د تخنیکي ډایرکټر او د تدریساتو د برخې مسؤول محمد حامد میوند د پنجشنبې په ورځ په کابل کې ومړ. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په یو بیان کې د هغه پر مړینه خواشینی څرګنده کړې ده او ویلي دي چې محمد حامد میوند کلونه کلونه د افغانستان د فوټبال د روسونکو او حکمانو پروسنه کې مهمه ونډه لرله. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د محمد حامد میوند د مړینې علت نه دی څرګند کړی، خو یو شمېر کورنیو رسنیو لکه ټلو نیوز یوازې دومره ویلي دي چې نوموړي په یوه پیښه کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. ټاکل شوی ده چې سبا شنبې د افغانستان د کرکټ له نولس کلنو کم عمره لوبډله له خپلې پاکستاني سیالې لوبډلې سره یو ورځنۍ لوبه وکړي. دا لوبه به د زیمبابوې په پلازمېنې حراري کې ترسره شي. د افغانستان، پاکستان او زیمبابوې له نولس کلنو کم عمره لوبډلو په خپلو کې یو لړ مسابقې پیل کړي دي چې پرون یې لومړۍ لوبه د افغانستان او کوربه زیمبابوې ترمنځ وه. په دې لوبه کې افغان بالرانو د زیمبابوې ټول لوبغاړي د نوي منډو په لاسه ورکولو سره وسوسول او په ځواب کې د افغانستان لوبغاړو اته شپېته منډې کړې وې. یو لوبغاړی سوسېدلی خو باران وشو او لوبه بې نتیجې پای ته ورسېده. د دغو دریو هیوادونو ترمنځ دا لوبې له نولس کلنو لږ عمره کرکټ نړیوال جام ته د چمتووالي لپاره روانې دي چې ټاکل شوې ده د راتلونکي جنوري میاشتې په نیمایي کې د زیمبابوې او نامیبیا په کوربتوب پیل شي. ایران د نذیر په نوم یو افغان اعدام کړ. د بشري حقونو سازمان هنګاو د پنجشنبې په ورځ خبر ورکړ چې د یو افغان په ګډون د ایران په څو زندانونو کې دولس بندیان اعدام شول. د بشري حقونو مؤسسې له اوږدې مودې راهیسې په ایران کې د اعدام پر سزاګانو نیوکې کوي او وایي چې نه محکمې عادلانه دي او نه هم شفافې. د هنګاو د راپور له مخې د کال له پیله تر اوسه په ایران کې لږ تر لږه یو زر دوه تنه اعدام شوي دي چې پنځه شپېته یې افغانان دي. اسرائیل وایي د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب یو مهم غړی په لبنان کې وشلی دی. د اسرائیل پوځ د پنجشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې حسین محمود مرشد الجوهری د استخباراتو او د داخلي امنیت د ادارو د ګډو عملیاتو په ترڅ کې د لبنان په نصریه سیمه کې ووژل شو. د اسرائیل د پوځ په وینا الجوهری له سوریا او لبنان څخه د اسرائیل پر ضد پلانونه جوړول. ایران تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. وړاندې په افغانستان کې د برښنا د ستونزو د لمنځه وړلو د هڅو او شته مشکلاتو په اړه واوري.
په بغلان کې په لرې پرتو سیمو کې برق نشته، پایې تیتی کیبل نشته، تکتلی نه ده، برق نه ده رسېدلی.
د پکتیا په زرمت کې د الکترونیکي تذکرو مرکز پرانیستل شو.
د موضوع نر و ښځو باندې دا غږ ده چې باید پولې جوړې کړي تر دې چې د دوی ته مثلا که د مرستې طرف حکومک معلومیږي یا افغانستان د نفوس له طرفه معلومات ورته کیږي.
په ننګرهار کې د مالټو حاصلات زیات شوي.
یو رقم مالټې من پنځه سوه روپۍ دي او یو رقم مالټې وي چې من په څلور سوه وي. نو ډېرې خوندورې مالټې دي، د وطن مالټې، د پاکستان د مالټو په نسبت.
او په دې خپرونه کې د څاګانو او بمبو اوبه څرنګه خوندي کړو چې وچ نه شي او ککړې نه شي، په یوه تحلیلي مطلب کې به یې واوري. تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه داسې مهال چې په هرات ولایت کې د برېښنا د لیشت او ویشت نه پروژې پرون پرانستل شوې او یو شمېر ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې، د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو ځینې اوسیدونکو په دې هیواد کې د برېښنا د کمښت له ستونزې شکایت کوي. تفصیل په دې راپور کې.
داسې مهال چې د طالبانو حکومت وایي په هرات ولایت کې د برېښنا د لیږد او ویش نه سري پروژې پرانیستي او عملي کړي دي، د هرات په ګډون د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو د برېښنا د کمښت له ستونزې شکایت کوي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د ژمي په موسم کې د برېښنا پرچاوي ډېری کې او دا وضعیت د دوی د ورځنیو اړتیاو د پوره کولو پر وړاندې جدي ستونزې راولاړوي. د هرات ولایت یو اوسیدونکو چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
هوا بس شدت سردم کې مشه پرچاوي زیات،
کله چې هوا ډیره سړه شي د برېښنا پرچاوي زیاتېږي او برېښنا پرې کیږي. د بیلګې په توګه په تیرو څو ورځو کې، یعنی تیر ونه موږ درې شپې او ورځې په بشپړ ډول د ترکمنستان له برېښنا بې برخې وو،
حتی ترکمنستان بې برق.
د کابل ښار اوسیدونکي شیبا هم د ژمي په موسم کې د برېښنا د پرچاویو له زیاتوالي شکایت کوي. نوموړی وایي:
د ای روسها کابل شاهد بی برقی ها
په دې ورځو کې کابل د برېښنا پرې کېدو او پرچاویو شاهد دی، چې د ښار خلک یې سخت له ستونزو سره مخ کړي، ځکه ژمی دی او برېښنا ته اړتیا زیاته ده. خو له بده مرغه موږ د ورځې یوازې دوه ساعته او د شپې درې ساعته برېښنا لرو، او هغه وختونه هم چې برېښنا راځي داسې وخت نه وي چې ترې اغېزمنه استفاده وشي. د بغلان ولایت اوسیدونکو محیودین هم وایي:
په بغلان کې په لره پرتو سیمو کې برق نشته، پای تی تی وی کیبل نشته، تد کړه نو د برق نه رسیدل، خلک ډیر مشکلات سره مخ دي. اما په برق باندې د خلکو ډیر مشکلات حل کیږي.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو د اوسیدونکو داسې مهال د برېښنا له نشټوالي او کمښت شکایت کوي چې د طالبانو حکومت تازه خبر ورکړی چې په هرات ولایت کې د څه باندې 3.9 میلیارد افغانیو په ارزښت د برېښنا د لیږد او ویش نه سري پروژې پرانیستې او ګټې اخیستنې ته سپارلې دي. د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت د پنجشنبې په ورځ د دسمبر 15 په خپل ایکس پاڼه په یو اعلامیه کې لیکلي، له دې ډلې 15 پروژې له ترکمنستان څخه د 130 کیلومتره په اوږدوالي د 220 کیلو واټه برېښنا د لین غځولو، او کروخ، پښتون زرغون، اوبه او چشت شریف ولسوالیو کې د 4 سبسټیشنونو جوړول شامل دي چې نن ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. په اعلامیه کې زیاته شوې چې د دې پروژو له لارې به په هرات ولایت کې 24 زره کورنیو ته برېښنا ورسیږي. همدارنګه 4 نورې پروژې چې نن عملي کار پرانیستل شو، د پل هاشمي سبسټیشن جوړول، د هود 24 نیټې د شهیدانو سبسټیشن پراختیا، د نورالجهاد سبسټیشن پراختیا، او د همدې درې سبسټیشنونو ترمنځ د 200 کیلو ولټه برېښنا د لیږد د مزي غځول شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان له کلونو راهیسې پر وارداتي برېښنا متکی دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش یا سیګار د معلوماتو له مخې د افغانستان د 80% برېښنا له ګاونډیو هیوادونو څخه تامینېږي. د برېښنا د برخې یو شمېر انجینران وایي چې افغانستان د برېښنا د تولید لپاره ډېر طبیعي ظرفیتونه لري، او که دا ظرفیتونه په سمه او اغېزمنه توګه مدیریت او وکارول شي، نه یوازې به د هېواد کورنۍ اړتیاوې پوره شي، بلکې په خبره یې د برېښنا د صادراتو زمینه به هم برابره شي. له دې ډلې د کندوز ولایت د برېښنا د ډسپچینګ پخوانی عمومي مدیر صدیق الله حبیبي ازادي راډیو ته وویل:
په افغانستان کې د برېښنا تولید لپاره ډېر طبیعي ظرفیتونه لرو، او که چیرې دا ظرفیتونه سم وکارول شي، نه یوازې به اړتیاوې پوره شي، بلکې د برېښنا صادراتو هم زمینه برابرېږي.
زما په اند د هرې پروژې د تطبیق لپاره تر ټولو مهم شی لومړی اقتصاد، دویم امنیت. نو که چیرې دغه دوه شیان په افغانستان کې موجود وي، نو هیڅ خنډ به مخامخ نشي د یو پروژې لپاره.
د یادونې ده چې په افغانستان کې د برېښنا د کمښت او نشتوالي ستونزه د دې جمهوري نظام رئیس موجوده وه، او د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو په وار وار له دې ستونزې شکایت کړی دی. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا UNDP په 1402 کال کې ویلي وو چې د افغانستان د برېښنا سکتور له سترو ننګونو سره مخ دی، چې پکې په کلیوالو سیمو کې برېښنا ته محدود لاسرسی او پر وارداتي برېښنا پراخې تکا شامل دي.
په هرات کې مو د برېښنا د لیږد او ویشت یو شمېر پروژو راپور اورېده. په هغو مراسمو کې چې د دې پروژو د پرانیستلو لپاره جوړ شوي وو، په افغانستان کې د طالبانو د برېښنا شرکت رئیس عبدالباری عمر وویل چې د افغانستان برېښنا شرکت له لوري د تمویل کېدونکو او پلي کېدونکو نوو پروژو له ډلې 5 پروژې بشپړې شوې، او 4 پروژې به د 3 میاشتو په موده کې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. ښاغلی عمر زیاته کړه چې د کورنۍ برېښنا د تبدیل لپاره هڅې روانې دي او ډیر ژر به د 80 میگا واټه سولري برېښنا یو پروژه هم پرانستل شي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې د برېښنایي تذکرو د ویش مرکز پرانستل شو. د زرمت اوسیدونکو د دې مرکز پر فعالیدو خوشي څرګندوي او دوی مخکې اړول چې د تذکرو د ترلاسه کولو لپاره د پکتیا مرکز ګردیز یا پلازمینه کابل ته ولاړ شي. بل لوري ته د احصایې او معلوماتو د ادارې مسؤلین وایي دوی هڅه کوي د زرمت په شان د پکتیا په نورو ولسوالیو کې هم ورته مرکزونه پرانیسي. تفصیل د نجیب الله خیل پر راپور کې.
دا پکتیا ولایت له مرکز ګردیز او د ډنډ پټان ولسوالۍ وروسته د خلکو په بیا بیا غوښتنو د زرمت ولسوالۍ په تعمیر بازار کې هم د احصایې او معلوماتو د ادارې په چوکاټ کې د برېښنایي پیژند پاڼو یا برقي تذکرو مرکز پرانستل شو. د زرمت اوسیدونکو په دې خوښي څرګندوي چې په مرکز ګردیز کې د برېښنایي تذکرو لپاره له انتظار خلاص شول او همدلته نږدې به په خپل ولسوالۍ کې ترلاسه کوي. د زرمت یو اوسیدونکو روزي خان مشال راډیو ته وویل
د دې تذکرو د دفتر یا د دې تراتک ته د زرمت لپاره ډېر لوی لاسته راوړنه ده، ځکه دلته دوه ولسوالۍ ستون لري او ډېر زیات ولسونه دي. ډېر زیات ستونزې وي تر کابل او تر ګردیزه به موږ ډېر مصارف راتلو. اوس الحمدلله د دې ولسونه لپاره دا وګړه پر وسلند سو الحمدلله د سره لم غډیت خوشاله یو ډیر سہولتونه به خلک
د زرمت اوسیدونکو زیاتوي د یاد سیمه خلک غریب دي او په خوای د برخنۍ تذکرو په ترلاسه کولو ډیر تاوان کده. یو تن قومي مخور حاجی محمد ویل
د څلور پنځه کاله ډیر استرلیاوی او ډیر حل ځلې موږ وکړې او بل اخر په دې باندې بریالي شو. هر زرمت ته به سي ګردیست به ته یا په کابل ته یو تذکره د 15000 14000 ولزر تاوان ته باندې دل نو وس دلته خپل کور کې ورکل کیږي. تذکریه خپل شای به بانک ته جمع کیږي. نور د دې مصرف نشته، ټیکسی نشته، هوټل نشته.
د زرمت اوسیدونکو وړاندې وای په خو ډیر وخت د زینو خزو او نارینه او د تذکرو نشتون په هر برخه کې ستونزې جوړې کړې وي او هغه له عام مرستو امتیازونو به برخه پاتې کېدل چې د تذکرو په ترلاسه کولو هغه ستونزې حلېږي. یو تن قوم مخور عبدالرحمن وویل
د موږ نر او خزو باندې دا غږ د سیبال ټولې جوړې کې تر دې چې د دې ته مثلا کې د مرستې طرف حکومت معلومیږي د افغانستان د نفوس له طرف معلومات ورته کیږي. نو د تذکرو ډیر زیات ضرورت د خلکو ته او خلک ډیر په خوشحالۍ سره سره اخلي او ورته دري.
بل لوري ته د پکتیا د احصایې او معلوماتو ادارې مسؤلین وایي دوی هڅه کوي د دې ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې د خلکو د اسانتیاو لپاره د برېښنایي تذکرو د ویش مرکزونه پرانیزي. د یادې ادارې مرسیال محمد ربانی شنارول
د زرمت ولسوالۍ روحاني مې بزمت ولسوالۍ کې د الکترونیکي تذکرو مرکز په اصلي ټکنالوژي سنبال ورونو د خلکو لپاره پرانستل شو. په دغه کې موږ سره الحمدلله الحم پکتیا کې درې مرکز موږ لدول نورم لرو چې یو مرکز کې دی په پټان کې دی یو دلته شپال شو. دا هڅه کوي ان شاء الله عزیز چې خلک ته نور اسانتیا نور هم رامنځته کړي لکه تاسو رو په حق
دی. یادونه ورده په افغانستان کې په خو کاغذي تذکيري ورکول کېدی چې هرچا به په بیلابیلو وختونو کې خپل ارتیا او تطبیقاتو دوه او درې تذکيري هم جوړولې چې دې کار نه یوازې د نفوسو د کرشمیر د معلوماتو په مخ کې ستونزې جوړولې، بلکې په اوس وخت کې چې په نړۍ کې د خلکو اسناد برېښنایي شوي لیاغي سره هم مطابقت نه لاره. په ټوله کې د خلکو غوښتنه دوی لپاره نږدې د برېښنایي پیژند پاڼو د مرکزونو جوړول او د دوی اقتصادي حالت ته په کتو د پیژند پاڼو د قیمت کمیدل دي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي د روان میلادي کال په ترڅ کې له پاکستانه تر 1 میلیون ډیر افغانان افغانستان ته ستنه شوي دي. UNHCR ویلي چله هم شاوخوا 2 میلیون افغانان په پاکستان کې ژوند کوي. په همدې حال کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال وي. په دغه هیواد کې د افغانانو د ویزو د تمدید د بهیر د درولو له امله د دوی نیول او افغانستان ته شړل زیات شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
یونیکسیار په هغه راپور کې چې د چهارشنبه پورې د دسمبر 31 مخبر کړي ویلي چې په دې کسانو کې د بیوار کارتلرونکو د ای سی سی کارتلرونکو او د غراز بیا اسناده کسان شامل دي. په راپور کې راغلی چې دا مهال شاوخوا 2 میلیون افغانان په پاکستان کې میشت دي. دغه سازمان زیاته کړی چې یوازې د نومبر په میاشت کې 1,01,000 ډیر افغانان افغانستان ته ستانه شوي چې نږدې 8,30,000 تنه د چمن تورخم او بارامچې له لارو ایستل شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنرۍ په دې راپور کې ویلي چې افغانان په پاکستان کې له نامناسب خوندي چاپیریال سره مخ دي چې په کې نیول، جبري استل، د اسنادو ضبط او باج اخیستنه شامل ده. همدارنګه د قانوني اسنادو د نشټوالي لامل د کورونو تشول د پراخې بیکوري لامل شوی او په ځانګړي ډول د کورنیو خزینه سرپرستانې ډېری زیانمنې دي. د راپور په ټکو آن ځینو کورنیو په پارکونو او جوماتونو کې پناه اخیستې. په همدې حال کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي په دغه هیواد کې د افغانانو د ویزو د تمدید د بهیر د درولو له امله د دوی نیول او افغانستان ته شړل زیات شوي. په اسلام آباد کې میشت یو افغان چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل:
ما نیپور چودیم به طرف افغانستان. دیگه متاسف
په دې ورسته کې افغان کډوال ډیرو چې دیستو سره مخامخ دي. هر ورځ پولیس هغو سیمو ته ورسي چې افغانان په کشوان کوي، کورونه تلاشی کوي. هر څوک چې ویزه ونه لري نیسي. شای نږدې 20% افغانان چې په پاکستان کې دي ویزه ونه لري، ځکه شاوخوا 15 میاشتې کېږي چې د پاکستان حکومت د ویزو د تمدید بهیر درولی دی.
یو شمېر افغان کډوالو مخکې هم ویلي وو چې نږدې 6 میاشتې کېږي په پاکستان کې د کډوالو د استوګنې د ویزو د تمدید بهیر درېدلی، چې لامل یې آن هغه کسان چې مخکې قانوني اسناد هم لرل اوس ناقانونه کډوال بلل کېږي او د نیولو او ایستلو له ګواښ سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د آج نیوز راپور له مخې د دغه هیواد صدر اعظم شهباز شریف د اکتوبر په میاشت کې په یوې لوړې امنیتي غونډه کې ویلي وو چې یوازې هغه افغان اباد چې د پاکستان معتبره ویزه ولري اجازه به ولري چې په دغه هیواد کې پاتې شي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ په خپل تازه راپور کې دغه راز ویلي چې زده کړو او روغتیایي خدمتونو ته د کډوالو لاسرسی محدود دی او افغانان له شدیدو معاشیتي محدودیتونو سره مخ دي چې اندېښنې رامنځته کړي او رواني روغتیا ملاتړ ته یې اړتیا ډېره کړې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو د نایجیریا په شمال کې د اسلامي دولت یا داعش پر وسلوالو د نایجیریا د حکومت په غوښتنه هوایي برید ترسره کړ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د امریکا پوست د پنجشنبه په ورځ وویل چې داعش په سیمه کې پر عیسویانو بریدونه کول. ولسمشر ټرمپ په تروت سوشل کې په یو پیغام کې وویل د علاقمندان په توګه د ده په لارښوونه متحده ایالاتونو د نایجیریا په شمال لویدیځ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ترهګرو یو پیاوړی او وژونکی برید کړی او د هغه کسان وو چې په ځانګړي ډول یې بېګناه عیسویان په نقشه کول او هغوی یې په بېرحمۍ وژل. په افریقا کې د امریکا د پوځ قمانداني په ایکسپانه کې ویلي دي چې دا برید د نایجیریا د چارواکو په غوښتنه ترسره شوی دی چې په کې د داعش یو شمېر غړي وژل شوي دي. امریکایي ځواکونو د حمله وروسته تر دې کړې ده چې د اکتوبر په وروستیو کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر خبرداری ورکړی و که د داعش غړي له تاوتریخوالي لاس نه اخلي ممکن امریکا پوځي مداخله وکړي. رویټرز اژانس د دوشنبه په ورځ راپور ورکړی و چې امریکا د نومبر میاشتې له وروستیو راپریخوا د نایجیریا پر پراخو سیمو د استخباراتي معلوماتو د راټولولو لپاره الوتنې ترسره کوي. د نایجیریا حکومت ویلي چې وسلوالې ډلې هم مسلمانان او هم عیسویان په نقشه کوي او د امریکا دا ادعاوي چې ګواکې عیسویان ځورول کېږي د دغه هیواد پیچلی امنیتي وضعیت نه انځوروي او د مذهبي ازادۍ د ساتنې هڅې له پامه غورځوي، خو حکومت منلی چې د وسلوالو ډلو په وړاندې د خپلو ځواکونو د پیاوړتیا لپاره به له امریکا سره همکاري کوي. په نایجیریا کې اکثریت مسلمانان دي چې د دغه هیواد په شمال کې ژوند کوي او عیسویان تر ډیره د نایجیریا په جنوب کې میشت دي.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
په دې خبرونه کې به وړاندې واورې چې د وچکالۍ تر څنګ د اوبو ککړتیا په افغانستان کې د پاکو اوبو د کمښت یو عمده علت بلل کېږي. په دې اړه یو تحلیلي مطلب لرو. د اروپایي ټولنې د یو راپور له مخې د افغانستان نږدې نیمایي خلک د څښاک لپاره پاکې اوبه نه لري. مخکې تر دې چې دا مطلب له تاسو سره شریک کړم، ننګرهار ته ورسو. په ننګرهار کې د مالټو باغونو حاصلات سږ کال ښه شوي دي. بنوال او هغوی چې په دغو باغونو کې کار کوي لدې عمله خوښ دي. په ننګرهار کې د طالبانو حکومت د کرنې ریاست وای په دې ولایت کې په زرګونه جریب ځمکو مالټې کرل شوی او سش کال د تیر کال په پرتله په حاصلاتو کې هم لس سلنه زیاتوالی راغلی. تفصیل په دې راپور کې.
د ننګرهار بټی کوټ ولسوالۍ د مالټو یو باغ دلته لسو زیات کسان په کار بوخت دي. لوونو مالټې راشکوي او په کریټونو کې د ځای پر ځای کولو لپاره یو واحد مرکز ته انتقالوي. د دغه باغ خاوند عطا الله ازادي راډیو ته وویل وخت یې سکه چې په خبرې د بڼ حاصلات یې سکال ښه دي.
او الحمدلله تیر کال تر الحمدلله زموږ حاصلات ډېر نه مخ راخې دي او تاسو خبر هم کوله مخ راخې خسته حاصلات کړې دي او په قیمت او په مناسب خرڅ شوی الحمدلله. موږ د جنرال چې موږ رقم پر رقم د سرو د وایانو اوسونه پتون راغی دا ورې کې دا د واره پوښي او الحمدلله دا نه حاصلات کړې دي.
دی باغ کې په کار بوخت یو کس چلوونو مالټی راشکوي هم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل خوښ دی چې په خپل وطن کې ورته د کار زمينه برابره شوې ده.
ډېر خوشاله چې خپل وطن کې کاروبار روان دی او چا چې کرلې دي هغه غونډه ډېره مننه شي زموږ دی غریبو کاروبار پکې روان.
ننګرهار کې د طالبانو حکومت د کرنې ریاست وایي په دغه ولایت کې په شپږ ویشت زره جریب ځمکه مالټې کرل شوي او سږ کال یې د تیر کال په پرتله په حاصلاتو کې هم لس سلنه زیاتوالی راغلی دی. د دغه ریاست ویان اجمل سبحانی ازادي راډیو ته وویل
د ننګرهار کرنې او بلګلو مالداري ریاست او همدارنګه د کانال عمارتي شرکت له لورې په ننګرهار کې شپږ ویشت زره جریب ځمکه کې د مالټو باغونه جوړ شوي چې سږ کال به د اټکل له مخې اووه زره او شپږ سوه میټریک ټنه حاصل ترې ترلاسه شي. تیر کال په نسبت یو لس فیصده زیاتوالی پکې راغلی.
نوموړی وایي دوی هڅه کوي چې دولتي ځمکې په اجاره ورکړي څو د مالټو نور باغونه هم پرې کېنول شي. دوی زیاتوي کوم باغونه چې تازه د کرنې ریاست او کانال دولتي شرکت له لورې جوړ شوي لای حاصل نه دی ورکړی خو څو کلونو کې به هغه هم حاصل ورکړي او دوی به د مالټو په برخه کې ځان بسیاینې ته ورسیږي. یو شمېر کسان چې دا مالټي اخیستي د خوند او ذایقې صفت یې کوي. د کابل اوسیدونکي زرمینه چوي تیره اونۍ جلال آباد ته تللې وه. د دسمبر په درویشتمې ازادي راډیو ته وویل
جلال آباد ښار کې ډېرې مالټي وي دوه رقمه وي چې یو رقم مالټي وي چې ډېرې ښې وي درجه اول مالټي په جلال آباد کې من پنځه سوه روپۍ دي او یو رقم مالټي وي چې من په څلور سوه وي. نو ډېرې خوندورې مالټي دي د وطن مالټي د پاکستان د مالټو په نسبت.
ننګرهار کې سږ کال د مالټو موسم په داسې حال کې را رسیږي چې پاکستان سره ټولې لارې تړلې دي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
په افغانستان کې د ساګانو اوبه شکته شوې دي او په تیرو دوو لسیزو کې چې یو شمېر مؤسسو د پاکو اوبو لپاره بمبې شوې له هغوی هم په اکثر ځایونو کې اوبه نه راخېشي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې د 2015 کال په اګست کې وویل چې یو ویشت میلیونه افغانان د څښاک لپاره پاکې اوبه نه لري. دا شمیره تقریبا د افغانستان نیمایي نفوس تشکیلوي. د روزګان د مرکز ترین کوټ اوسیدونکی سید آغا وایي
دا خلک د اوبو سره دونه په ستونزو کې دي چې نه د ډیرو ډیرو ځایو سره یو عامه سره وړي دی بل ځای سره وړي دی چا دی ټانکی سره بر وړي کوم دلته چې په شاک تقریبا موږ په سل متر نه په 200 متر کې موږ برمنه لرو د څنګه وبنه لرو.
د کابل د خیرخانی مینه اوسیدونکي نجلا د کابل شار پاړه ورته خبره کوي
او به نشته په نلو کې په هفتو بنه راځي څامل لره لاغه مو چې شوی دی.
د مرسي کورپس په نوم غیر دولتي مؤسسې په یو راپور کې څرګنده کړې ده چې د کابل اتیا په سلو کې د اوبو ځمکني زیرمې ککړې شوې دي چې هم د فاضلاب او هم له نورو غیر صحي موادو سره ګډې شوې دي چې د څښاک لپاره مناسب نه دي. د افغانستان په نورو ښارونو کې هم خلک له ورته ستونزو سره مخامخ شوي دي. په شارونو کې تر ډیره اوبه د دې لپاره ککړې شوې دي چې د کانالیزیسیون سیستم نه لري او خلک له څاګانو سره نږدې د فاصله په اوبو لپاره کندې کیندي چې دا اوبه د مځکې له لاندې اوبو سره یو ځای کیږي او پاکې اوبه له څښاکه باسي. د اوبو متخصص ریاض درمل وایي
ټیک سیستمونه جوړ کړی شي چې هغه د ځمکې د لاندې اوبو سره ګډ نشي، یعنی دا سپټیک سیستمونه ډیزاین شي په داسې ځایونو کې چې د ځمکې د لاندې سطحې اوبو او د سپټیک سیستم ترمنځ فیصله دومره وي چې تر سلو یو نیم سلو کلو پورې دغه ناپاک مواد چې د ځمکې اوبو ته ګډ نشي، له سلو یو نیم سلو کلو وروسته دغه مواد خپل د بیولوژیکي لارو د کمپوست کېږي چې هغه به د انسان او یا چاپیریال په تاوان رسوي.
د کابل او د افغانستان د نورو لویو ښارونو د کانالیزیسیون د استلو لپاره ډیرو پیسو ته اړتیا ده. د اوبو د چارو متخصص ریاض درمل د دې ستونزې د لرې کېدو لپاره د لوی سیستم پر ځای د وړو کانالیزیسیونونو د جوړېدو وړاندیز کوي.
موږ داسې کولای شو چې د زرو کورونو لپاره یا د 500 کورونو لپاره یو غیر مرکزی سیستم جوړ کو چې هغه نسبتا کم ځایني سي او په کم امکانات باندې موږ برابرولای شو تر څو فوزله مواد راشي او په غیر ځکه جوړ شي د ځمکې په سر سیستمونه دي، یعنی ضروري نه ده چې د ځمکې د لاندې موږ دي تپایپونه جوړ کو، د ځمکې په سر باندې هم کولای شو د ویلو د لارې چې باندې نسبتا دغه مواد لاړ شي او یا هغه سیستمونه چې دوی جوړ کړي دي چې په غیر کې دوی په لاس باندې هم دغه مواد راوباسي باید دا یو ځای ورته جوړ شي او التراشي او د ډیر موږ کولای شو په بایولوژیکي لارو باندې د بکټریا په وسیله باندې هم دغه مرداري مواد چې دي لکه موزمک د شنابونو نشرازي دغه بایولوژیکي لار باندې بکټریا په دې باندې عمل وکي او دینه موږ غاز جوړ کوو، دغه غاز برته د همدغه شته کورونو د استعمال لپاره وکړو.
ترمزه کلان دی اوبه چې په افغانستان کې د تشاک د اوبو اصلي سرچینې دي د فاصلاب ترڅنګ د مزکې د سر اوبه ککړوي. د مزکې د سر اوبه چې د مزکې د تل د اوبو سرچینې دي ککړې شي او دا اوبه بیا هغه سي ترمزکې لاندې نه جذب شي لکه رڼې اوبه، او که جذب شي ممکن ترمزکې لاندې اوبه ورسره میکروبي کړي. کابل ښاروالي د 2015 کال په جون میاشت کې وویل چې د فاضلاب 1015 لارې چې د کابل پر سیند سپرې وي بندې کړي دي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی مرستیال ولی مدقق وایي چې په ښارونو کې پلاستیک کڅوړې هم اوبه ډېرې ککړوي.
د کابل په ښار کې او د مزار په ښار کې، په هرات کې، په قندهار کې نسب کومه ښاري ستونزې موږ لرو د ککړتیا دغه هغه عمده منبع د پلاستیکي کڅوړو استعمال ده. دغه پلاستیکي کڅوړې دکانداران د دې لپاره چې خپل هغه بزنس او تجارت اعلان کړي د په وړیا شکل باندې خلکو ته توضیح کوي او خلک هم بېله دې سه مثلا فکر وکړي چې موږ د خپله سودا په یوه کڅوړه کې اچولی شو، دغه په وس باندې 15 کڅوړې خپلو کورو ته وړي، په کور کې دغه کڅوړې غوټه کړي، بالاخره د زحمت د غوټې د خلاصولو ځان ته نه ورکوي چې دغه کڅوړې نه بیا بل وخت بیا استفاده وکړي. وي ساتي دا فقط په یو شکل باندې لکشکي د خپله سودا تر اخلي، دغه پلاستیکي کڅوړه بېرته اچي په خزلو په ځای کې. دغه چون د پلاستیکي کڅوړې وزن نه لري، په ډیر کم شمال باندې د هوا ته پورته کیږي او د کوشش اکثره چې وګوري د بیا بېرته په دغه ویالو کې چونال د شمال کمی دغه ویالو ته دنوي، نو ویالې ته سیدا ولوي دغه د اوبو جریان سره غي دغه اوبو په دې کڅوړه کې ننوځي، بالاخره منفذونه یا ترونه سیدي د کانالیزاسیون لپاره د ټول بندې د کابل ښار کې د ټولې ویالې سې ته ګوري د ټولو د پلاستیکو بندې کړي.
شاغله مدقیق وړاندیز کوي که پلاستیکي کڅوړې له مجبوریت کور ته راوړو، بیا باید د خپل چاپیریال لپاره سم چلند ورسره وکړو.
د دې د مدیریت لپاره ډیر اسانه کار دا د کچیرې هغه ریسایکل هغه بیا استفاده ولر شان کچیرې زموږ ودول نه کوي، حداقل دغه د خپل عادت وګرځي چې د کومې کڅوړې نه استفاده وکړه دغه ته د حداقل دوه درې غوټې ورکړي. غوټه دې کې هغه غټه خلطه دې په وړې غوټې باندې بدله کړي، بیا دا شمال هم نشي پورته کولای او بیا نشي کولای چې چېرته کوم ځای کوم منفذ هم بند کړي.
په افغانستان کې یو شمېر نړیوالې مؤسسې هڅې کوي چې خلکو ته پاکې اوبه چمتو کړي. په دې لړ کې یونیسف په 2023 کال کې په افغانستان کې 6,800 کسانو ته پاکې اوبه چمتو کړي دي. د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې یو ان ډی پی د 2015 کال په جون کې وویل چې د 1,09,000 افغان کورنیو د تشاک د اوبو غمې کړی دی. اروپایي اتحادیه هم په 2015 کال کې ژمنه وکړه چې له اړمنو کورنیو سره به په افغانستان کې د لاسي بمبو او څاګانو په ایستلو کې مرسته وکړي، خو که چیرته عام خلک د اوبو د ککړتیا غمونه خوري ممکن افغانان د څښاک اوبو له جدي ستونزو سره مخامخ شي. او یونیسف خو خبرداری ورکړی که وضعیت همداسې وي په کابل کې به تر 2030 کال پورې د څښاک لپاره خلک اوبه نه لري.
سلام و خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است، من ژکفر احمدی هستم. آغاز میکنیم با مهمترین خبرها. در هرات 4 پروژه انتقال و توزیع برق آغاز و 5 پروژه به بهره برداری سپرده شد. ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان، این پروژه ها به ارزش نزدیک به 4 میلیارد افغانی را روز گذشته افتتاح کرد. او گفت که با تکمیل این پروژه ها برق 24 ساعته برای پارک های صنعتی و صنعتکاران هرات فراهم خواهد شد. افغانستان بخش بزرگی از برق مورد نیاز خود را از کشورهای همسایه وارد می کند و در فصل زمستان با افزایش مصرف برق، پرچوی برق در شهرهای بزرگ و شمول کابل بیشتر می شود. محمد حامد میوند، مدیر تکنیکی و مسئول بخش آموزشی فدراسیون فوتبال افغانستان، روز پنجشنبه در کابل درگذشت. این فدراسیون در یک اعلامیه مرگ او را تسلیت گفته و اعلام کرده که آقای میوند سالهای متمادی نقش مهم در آموزش مربیان و داوران فوتبال افغانستان داشته. فدراسیون فوتبال افغانستان در مورد علت مرگ آقای میوند توضیح نداده، اما شماری از رسانه‌های داخلی از جمله تلو نیوز تنها گفتند که او در نتیجه یک رویداد جان باخته. ایران یک شهروند افغان به نام نذیر را اعدام کرد. سازمان حقوق بشری هنگار روز پنجشنبه گزارش داد که در چند زندان ایران 12 زندانی به شمول یک افغان اعدام شدند. سازمان‌های حقوق بشری از دیر زمان به این سو از مجازات اعدام در ایران انتقاد کرده و میگویند که روند محاکمه این افراد عادلانه و شفاف نبوده. بر بنیاد گزارش هنگام از آغاز سال میلادی تا کنون دست کم 1002 تن به شمول 65 افغان در ایران اعدام شدند. اردوی اسرائیل میگوید که یک عضو کلیدی واحد عملیات نیروی قدس سپاه پاسداران ایران را در لبنان کشته. اردوی اسرائیل روز پنجشنبه در یک اعلامیه گفت که حسین محمود مرشد الجوهری در عملیات مشترک با سازمان اطلاعات و امنیت داخلی اسرائیل در منطقه نصریه لبنان کشته شده. به گفته اردوی اسرائیل، الجوهری از سوریه و لبنان برای حمله علیه اسرائیل طرح ریزی می کرد. ایران تا کنون در این باره واکنش نشان نداده. و قرار است تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان فردا در یک بازی یک روزه با پاکستان به میدان برود. این مسابقه در حراره پایتخت زیمبابوه برگزار خواهد شد. تیم‌های زیر 19 سال افغانستان، پاکستان و زیمبابوه سلسله از مسابقات را میان خود آغاز کردند و نخستین بازی آنها روز گذشته میان افغانستان و تیم میزبان زیمبابوه برگزار شد. در این دیدار بالرهای افغان تمام بازیکنان زیمبابوه را با از دست دادن 90 دوش از میدان خارج کردند و در پاسخ بازیکنان افغانستان 68 دوش به دست آوردند و یک بازیکنشان سوخت، اما به دلیل باران بازی بدون نتیجه پایان یافت. این مسابقات میان سه کشور برای آمادگی جهت جام جهانی کرکت زیر 19 سال برگزار می شود که قرار است در نیمه ماه جنوری آینده با میزبانی زیمبابوه و نامیبیا آغاز شود. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید در ادامه این برنامه. افتتاح و بهره برداری نو پروژه انتقال و توزیع برق در ولایت هرات، مردم به شدت به برق نیاز دارند.
پرچاوی زیاد داریم و برق قطع میشه. مثلا ما در همین چند روز در هفته گذشته ما سه شبانه روز به صورت کل از ناحیه خط ترکمنستان بی برق بودیم.
کشته شدن یک جنرال پیشین افغان در ایران برخی از نظامیان دیگر را نگران کرده.
ما تنها ما نگه با اکثریت دوستایی که ما تماس داشتیم اکثریتشان نگران هستن و به گروپ ها نشر کردن که مواظب یکدیگه خود باشه و با یکدیگه خود تماس نگیری رفت آمد نکنه.
از فرهاد دریا پرسیده ایم که تور اروپاییش به کجا رسیده؟
کنسرت های دوره‌ای سال 2025 ما اصلا از استرالیا شروع شده بود، باز بالا استرالیا ما رفتیم کانادا و از کانادا اکنون این موج این شور در اروپا شهر به شهر و ولایت به ولایت و کشور به کشور میره.
و ایالات متحده بر مواضع افراد مسلح گروه دولت اسلامی در نایجیریا حمله هوایی کرد. تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شماییم. این برنامه را همین حالا می توانید به گونه زنده از طریق وبسایت ما هم بشنوید. آدرس ماست www.azadiradio.com. من ژکفر احمدی به همکاری سید قادر جلالوف مسئول بخش فنی استدیو میزبان شما هستم. امیدواریم که صبح جمعه خوش را آغاز کرده باشید. حکومت طالبان در حال از افتتاح و بهره برداری نو پروژه انتقال و توزیع برق در ولایت هرات خبر می‌دهد که شماری از باشندگان ولایات مختلف افغانستان از مشکل کمبود برق شکایت دارند. آنها بر رادیو آزادی گفتند که با سرد شدن هوا پرچوی برق افزایش یافته و به این دلیل نمی توانند نیازمندی های روزمره خود را برآورده کنند. ما با شماری از کارشناسان حوزه برق هم صحبت کردیم. می گویند که افغانستان ظرفیت های طبیعی لازم برای تولید برق دارد و اگر این ظرفیت ها به گونه مؤثر مورد استفاده قرار گیرد، نه تنها نیازمندی های برق کشور تامین می شود، بلکه زمینه صادرات برق هم فراهم خواهد شد. بیایید بیشتر در این گزارش از سنا کاکر بشنویم.
در حالی که حکومت طالبان از افتتاح و بهره برداری نه پروژه بزرگ انتقال و توزیع برق در ولایت هرات خبر می دهد، شماره از باشندگان ولایت های مختلف افغانستان به شمول هرات از مشکل کمبود برق شاکی اند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که در فصل زمستان پرچاوی برق افزایش می‌یابد و این وضعیت آنان را در برآورده کردن نیازهای روزمره‌شان با مشکلات جدی روبرو ساخته است. یک باشنده ولایت هرات که نخست نامش در گزارش گرفته شود در مورد مشکل برق در این ولایت به رادیو آزادی گفت:
هوا به شدت سردم که میشه، پرچاوی زیاد داریم و برق قطع میشه. مثلا ما در همین چند روز در هفته گذشته ما سه شبانه روز به صورت کل از ناحیه خط ترکمنستان بی برق بودیم.
شیبا باشنده پایتخت کابل نیز از افزایش پرچوبی برق در فصل زمستان شکایت دارد. او میگوید:
در این روزها کابل شاهد بیبرقی ها و پرچوبی های برق است که سخت مردم شهر کابل به تکلیف ساخته، چون سرمای سال است، نیاز بر برق بیشتر شده. مگر متاسفانه که ما از طرف روز 2 ساعت و از طرف شب 3 ساعت برق داریم و ای تایمایی هم که برق میاد تایمی نیست که استفاده مؤثر از اصول.
محیودین یکی از باشندگان ولایت بغلان نیز شکایت مشابهی دارد. او میگوید:
در بغلان در مناطق دورافتاده برق نیست. اگر پایه برق هم وجود دارد، لین کشی نشده و برق نرسیده است. مردم با مشکلات بسیار روبرو هستند، در حالی که با داشتن برق بسیاری از مشکلات مردم حل می شود.
این باشندگان ولایت های مختلف افغانستان در حال از نبود و کمبود برق شکایت دارند که حکومت طالبان به تازگی خبر داده است نو پروژه بزرگ انتقال و توزیع برق را در ولایت هرات به ارزش بیش از 3.98 میلیون افغانی افتتاح و به بهره برداری سپرده است. معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان روز پنجشنبه 25 دسامبر در اعلامیه در شبکه اکس نوشته است که از این میان 5 پروژه شامل تمدید لین برق 220 کیلووولت به طول 103 کیلومتر از ترکمنستان و 4 سبستیشن در ولسوالی های کروخ، پشتون زرغون، اوبه و چشت شریف است که امروز به بهره برداری سپرده شدند. در این اعلامیه افزوده شده است که از این طریق به 40,000 خانواده در ولایت هرات برق رسانی می شود. همچنان 4 پروژه دیگری که امروز کار عملی آنها افتتاح شد، شامل ساخت سبستیشن پل هاشمی، توسعه سبستیشن شهدای 24 هود و سبستیشن نورالجهاد و نیز تمدید لین انتقال برق 220 کیلووولت میان این 3 سبستیشن می باشد. این در حالی است که افغانستان از سالها بدین سو به برق وارداتی وابسته بوده است. بر اساس معلومات اداره سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار، 80% برق مورد نیاز افغانستان از کشورهای همسایه تامین می شود. شماری از انجینران حوزه برق می گویند، افغانستان ظرفیت های طبیعی فراوانی برای تولید برق دارد و اگر این ظرفیت ها به گونه مؤثر مدیریت و استفاده شود، نه تنها نیازهای داخلی کشور برطرف خواهد شد، بلکه زمینه صادرات برق نیز فراهم می گردد. صدیق الله حبیبی، مدیر عمومی پیشین دیسپچینگ برق در ولایت کندوز، در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
افغانستان که در برخنا تولید لپاره
در افغانستان ظرفیت های طبیعی بسیار زیاد برای تولید برق داریم. اگر این ظرفیت ها به خوبی استفاده شود، نه تنها اینکه ضروریات برآورده می شود، بلکه زمینه صادرات برق نیز فراهم می شود. به نظر من برای تطبیق هر پروژه از همه مهمتر اقتصاد و امنیت است. اگر این دو چیز در افغانستان وجود داشته باشد، پروژه ها با هیچ چالشی روبرو نخواهد شد.
قابل یادآوری است که مشکل کمبود و نبود برق از زمان حکومت جمهوری پیشینی در افغانستان وجود داشته و باشندگان ولایت‌های مختلف بارها از این مشکل شکایت کردند. برنامه توسعه سازمان ملل متحد یا UNDP در سال 1402 گفته بود که سکتور برق افغانستان با چالش‌های بزرگی روبروست، از جمله دسترسی محدود به برق در مناطق روستایی و اتکای گسترده به برق وارداتی.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. کشته شدن یک جنرال پیشین افغان در ایران باعث نگرانی شدید برخی از نظامیان سابق دیگر مقیم ایران نسبت به امنیتشان شده. اکرام الدین سری، فرمانده پلیس در نظام جمهوری مخلوع افغانستان، از چهره‌های ضد طالبان ناوقت چهارشنبه در نتیجه حمله مسلحانه افراد نقاب پوش در تهران کشته شد. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این رویداد را نپذیرفته. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
کشته شدن یک جنرال بلندپایه پیشین پلیس افغانستان و یکی از همکارانش در تهران، نظامیان پیشین افغان مقیم ایران را نسبت به امنیت خود و خانواده هایشان شدیداً نگران کرده و همچنان واکنش های زیادی را برانگیخته است. سکرتر و یکی از بستگان نزدیک جنرال اکرام الدین سری، قمندان امنی ولایت های تخار، بغلان و نورستان در حکومت جمهوری مخلوع افغانستان، روز پنجشنبه 25 دسامبر به رادیو آزادی گفت که سری و یکی از همکارانش با تخلص صافی شام چهارشنبه حوالی ساعت 6 شام این بازگشت از دفتر به سمت خانه توسط دو فرد مسلح نقابدار ناشناس در تهران کشته شدند. این منبع که به دلیل اساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، از تهران و از خانه جنرال سری به رادیو آزادی گفت:
دفتر و خانه جنرال سب نزدیکی هم است. 3-4 تا خانه فرقش است. یعنی دریانی که از دفتر به سمت خانه می رفتند و نزدیک خانه شان افراد نقاب پوش براش حمله می کنند با اسلحه. در کنارش یکی از فرماندهان از کاپیسا افغانستان به نام صافی و هم بودن و اردی از این را اونجا می زنن با اسلحه شهید می سازن. یک 3 مرمی در قلب و اطراف کمر و بغلشان خورده. قبل از که به بیمارستان برسن در اونجا شهید می شن. بدون شهید تنها ما و خانواده مانه و همه به تشویش این حالت هستن که چرا در قلب تهران چنین حادثه به وقوع پیوسته.
او افزود که یکی دیگر از همکارانشان نیز با شدت زخمی شده است. با گفته او، اکرام الدین سری برای حل مشکلات اقامتی نظامیان پیشین افغان در تهران یک دفتر باز کرده بود. سکرتر آقای سری می افزاید که تا هنوز در مورد مراسم تدفین جسد اکرام الدین سری در خاک ایران و یا انتقال او به افغانستان تصمیم گرفته نشده است. و از حکومت ایران و جامعه جهانی خواست که عاملان این رویداد را بازداشت کرده و مجازات کنند. واقع این رویداد در تهران بسیاری از نظامیان پیشین افغان مقیم ایران را نسبت به امنیت خود، خانواده ها و همکارانشان شدیدا نگران کرده است. یک جنرال پیشین وزارت داخله افغانستان که در تهران زندگی می کند و به دلیل اساسیت موضوع نخواستنامه در گزاری ذکر شود به رادیو آزادی گفت:
قطعا تمام تنامانه که با اکثریت دوستایی که ما تماس داشتیم اکثریتشان نگران هستن و به گروپ ها نشر کردن که مواظب یک دیگه خود باشه و با یک دیگه خود تماس نگیری، رفت آمد نکنی و همسال هم نگرانی ما هم در مورد عزی و در مورد خود ما و همکارای ما نظامی خیلی زیاد است. به مراتب نسبت به این اتفاق قتل خیک افتاد بیشتر زیاد شده. باید دولت ایران یک مقدار توجه کنه در مورد ما.
همچنین یک نظامی پیشین افغان مقیم شهر شیراز و کارمند سابق ریاست امنیت ملی افغانستان که نیز نخواست نامش در گزارش گرفته شود برای رادیو آزادی گفت که از یک سو در ایران احساس امنیت نمی کند و از سوی دیگر به دلیل تهدیدات امنیتی نمی تواند به افغانستان بازگردد. با گفته او این وضعیت او و بسیاری از نظامیان پیشین افغان را در حالت بلا تکلیفی قرار داده است.
مشکلات خودی
مشکلات ما بسیار زیاد است. ما هم اینجا با ترس زندگی می کنیم. این وضعیت در یک ماه اخیر به شدت بدتر شده است. اینجا احساس خطر می کنیم و به افغانستان هم رفتن هم می توانیم. اگر از اینجا ما را بازداشت و دیپورت کنند، از جامعه جهانی می خواهیم از طالبان تضمین بگیرند که اگر ما به افغانستان بازگردانده شویم به ما آسیبی نرسانند. پیش از این هم فرماندهان ما در اینجا کشته شدند، برخی رسانه‌ای شدند و برخی نه.
کشته شدن اکرام الدین سری واکنش‌های را نیز برانگیخته است. نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد پس از این رویداد در صفحه یک تویتر سابق خود کشته شدن این دو نظامی پیشین افغان را محکوم کرده و آن را یک جنایت سازمان یافته و زنگ خطر جدی خوانده است. فایق نوشته است که حذف نظامیان پیشین افغانستان حتی در تبعید نیز ادامه دارد و عاملان آن از معافیت کامل برخوردارند و سکونت در برابر این جنایت همکاری با آن است. همچنین نصیر احمد اندیشه نماینده افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو این قتل را برنامه ریزی شده دانسته و خواستار تحقیقات جدی شده است. شمار دیگر از جنرال ها و مقام های پیشین افغان نیز پیام های مشابه را در شبکه یکس خود منتشر کردند. با این حال مقام های ایرانی تاکنون درباره این قتل اظهار نظری نکردند. جبهه مقاومت ملی افغانستان نیز با نشر بیانیه در صفحه یک سیاسی تر سابق خود کشته شدن اکرام الدین سری و همکارش را محکوم کرده، اما علی میثم نظری سخنگوی این جبهه شام چهارشنبه در بیانیه جداگانه در صفحه یک سیاسی تر سابق خود طالبان را به دست داشتن در قتل متهم کرده است. رادیو آزادی تلاش کرد نظر وزارت امور داخلی حکومت طالبان را در مورد این ندا جویا شود، اما عبدالمتین قانه سخنگوی این وزارت تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد و هیچ مقام دیگر طالبان نیز تا کنون در این باره اظهار نظر نکرده است. قابل یادآوری است که اکرام الدین سری فرمانده نظامی در جمهوری مخلوع افغانستان که در تهران زندگی میکرد و با بسیاری از نظامیان پیشین افغان در ارتباط بود، همواره حکومت طالبان را به کشتن و بازداشت نظامیان سابق افغان متهم میکرد و از مخالفان حکومت طالبان به شمار میرفت. این دومین قتل چهره‌های ضد طالبان در ایران تا ماه‌های اخیر است. چهار ماه پیش یک قمندان پیشین جادی به نام معروف غلامی نیز در شهر مشهد این کشور توسط افراد مصالح ناشناس کشته شد. گزارش ها درباره کشته شدن این نظامیان در تهران و متهم شدن طالبان در حال مطرح می شود که پیشتر در 21 اگست سال جاری روزنامه بریتانیایی تلگراف گزارش داده بود که در نتیجه یک معامله استخباراتی میان سپاه پاسداران ایران و حکومت طالبان فهرستی را در اختیار ایران قرار دادند که شامل نام همکاران نظامی افغان بریتانیا و جاسوسان در افغانستان بوده است. در آن گزارش آمده بود که ایران میخواهد از این افراد به عنوان ابزار فشار در مذاکرات خود با غرب درباره برنامه هسته‌ای خود استفاده کند و در مقابل طالبان انتظار دارند ایران حکومتشان را به رسمیت بشناسد. با این حال در آن زمان ایران و حکومت طالبان به طور رسمی در این باره اظهار نظر نکردند. بستگان اکرام الدین سری با رادیو آزادی گفتند که 52 ساله باشنده اصلی ولایت کاپیسا پدر 4 فرزند 2 دختر و 2 پسر بود و پس از سقوط حکومت جمهوری مخلوع افغانستان در سال 2021 همراه با خانواده‌اش به تهران ایران مهاجرت کرده بود.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
آزادی رادیو نقطه کام. رادیو آزادی 24 ساعت. فرهاد دریا، هنرمند محبوب و پرآوازه افغانستان، برای برگزاری سلسله ای از کنسرت ها در اروپا است. او دیشب در پاریس هم کنسرت داشت. همکارم در آغاز مصاحبه با آقای دریا از او در مورد کنسرت های سال 2025 اش پرسیده.
کنسرت های دوره‌ای سال 2025 ما اصلا از استرالیا شروع شده بود، بعد استرالیا ما رفتیم کانادا و از کانادا اکنون این موج این شور در اروپا شهر به شهر و ولایت به ولایت و کشور به کشور میره و از آخر نوامبر ما آغاز کردیم و تا پایان سال 2025 هم در اروپا هستیم. یعنی شب سال آخرین شب سال 2025 ما به 2026 در شهر هامبورگ تحویل میدیم.
آقای دریا، کنسرتایتان در اروپا چطور بود؟ با شور و هیجان یا سرد مثل دسامبر؟
اولین بار به این شیوه، به این سیاق و به این زیبایی دیدم بیشتر از پیش، حمایت بیشترشان، شادی بیشتر، پایکوبی بیشتر و ای که ما در شادی های همدیگه بیشتر و رهاتر و آزادتر میتونیم چی روی ما روی استیج و مردم در داخل جمعیت سالون با هم اشتراک میکنیم و در نتیجه انرژی های مثبت بیشتر ما با هم شریک میکنیم. ما با عزیزا و دوستارای خود، اونا با ما، نه تنها که از جانب ما بلکه از هر دو جانب این انرژی ها میآید. اولین برنامه ما در شهر ویس بدن آلمان در حوالی فرانکفورت بود. انرژی که من در اون جدیدم، محبت و وطنداری و همبستگی و هوای رفاقت و تفاهمی که دیدم در اون فضا موج می‌زد، کمتر برنامه ها ما تجربه کرده بودم. گرچه در طول زندگی ما تجربه های مشابه به خیلی زیاد داشتیم، چی در اروپا، چی در وطن، چی در گوشه های دیگه جهان، اما این آغاز تور که در ویس بادن بود خیلی خیلی شیرین آغاز شد و در فضا چنان موج پیچید که تا همین اکنون این موج هر لحظه بیشتر میشه، زیباتر میشه، گرمتر میشه و پیشتر میشه و پیشتر میره. ما یکی دو روز از کنسرت زیبای آمستردام آمدیم. در آمستردام اجتماعی بی‌نهایت عظیم، همونقدر که گنجایش اجتماعات مهاجر وطندارا در بیرون از افغانستان هست، این اجتماع گرد آمده بودن. این وطندارا نه تنها از خود هالند بلکه از کشورهای مختلف، از جاهای خیلی خیلی دور هم آمده بودن. برنامه آمستردام آنقدر شور و آنقدر عشق و آنقدر گرمی و آنقدر هیجان داشت که گاهی یادم میرفت که من کنسرت میدم. من رفتم در درون خود اجتماع سالون داخل شدم، یوان دفعه من فکر نمیکردم من آواز میخوانم، من فکر میکردم خودم یک شنونده هستم، مردم میخوانن و من به اینا گوش میدم.
برای سال نو خود ما، نوروز ما هم کدام برنامه دارین؟
برای سال نو و نوروز خود ما در حوالی ماه مارچ و اول حمل خود ما، من سرودهای تازه دارم که آماده کردیم وقت بعد از تبدیل سال از 2025 به 2026 در هامبورگ که طرف خانه روان هستم، طرف ویرجینیای امریکا، اون جوازی آهنگار هم ضبط میکنم، نشر میکنم. چیزهای خیلی زیاده برای 2026 دارم، سرودهای خیلی فراوانه، فراوانتر از 2025 برای 2026 دارم. و یادم نره که نوروز خود ما، سال نو ما، نوروز ما بی سرود و بی عشق و بی شعر مکمل نمیشه.
گفتگوی فرهاد دریا، هنرمند محبوب و پرآوازه افغانستان، را در وبسایت ما هم شنیده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com.
تازه ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
ایالات متحده به درخواست حکومت نایجیریا بر مواضع افراد مسلح گروه دولت اسلامی معروف به داعش در این کشور حمله هوایی انجام داده. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده و اردوی این کشور، روز پنجشنبه اعلام کردند که داعش در این منطقه بر مسیحیان حمله می کرد. رئیس جمهور ترامپ در پیام در شبکه تروت سوشال گفت که به دستور او به عنوان سرقومندان اعلای قوای مسلح ایالات متحده در شمال غرب نایجیریا یک حمله نیرومند و مرگبار بر تروریست های داعش انجام داده. افرادی که به گونه ویژه مسیحیان بیگناه را هدف قرار داده و به طور بی‌رحمانه می‌کشتند. فرماندهی اردوی ایالات متحده در افریقا در صفحه ایکس نوشته که این حمله به درخواست مقامات نایجیریا انجام شده و در آن شماری از اعضای داعش کشته شدند. نیروهای آمریکایی این حمله را پس از آن انجام دادند که دونالد ترامپ در اواخر ماه اکتبر هشدار داده بود که اگر اعضای داعش به خشونت پایان ندهند، احتمال مداخله نظامی آمریکا وجود دارد. خبرگزاری رویترز روز دوشنبه گزارش داده بود که آمریکا از اواخر ماه نوامبر به این سو برای جمع‌آوری معلومات استخباراتی پروازهای را بر فراز مناطق وسیع نایجیریا انجام داده. حکومت نایجیریا گفته که گروه های مسلح هم مسلمانان و هم مسیحیان را هدف قرار می دهند و ادعاهای آمریکا مبنی بر آزار مسیحیان وضعیت پیچیده امنیتی این کشور را به درستی بازتاب نمی دهد و تلاش ها برای حفظ آزادی مذهبی را نادیده می گیرد. با این حال حکومت نایجیریا پذیرفته که برای تقویت نیروهایش در برابر گروه های مسلح با امریکا همکاری خواهد کرد. در نایجیریا اکثریت جمعیت را مسلمانان تشکیل می دهند که بیشتر در شمال این کشور زندگی می کنند و مسیحیان عمدتاً در جنوب نایجیریا بسر می برند.
بیشتر از خبر
و حالا همسری میزنیم به ترکیه، جایی که اداره مهاجرت میگوید در نزدیک به یک سال گذشته بیش از 42,000 پناهجوی افغان به دلیل نداشتن اسناد قانونی اقامت در این کشور بازداشت شدند. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
ما بردم ما را در کمپ هم گرفتیم زندانی واری که تمام برخورد میشه.
محمد ناصر یکی از جوانان افغان در کابل است که پس از بازداشت از سوی پلیس ترکیه به افغانستان اخراج شده است. او روز پنجشنبه چهار جدی بر رادیو آزادی گفت که از راههای غیر قانونی و به خاطر پیدا کردن کار به ترکیه رفته بود، اما پس از بازداشت از سوی پلیس ترکیه و سپری کردن 3 ماه روزهای دشوار در کمپ دوباره به افغانستان اخراج شده است.
ترکیه هم که ما را گرفتن سوال بر خود خراب کردن، ما را لاتو کوب کردن و بردن ما را در کمپ هم گرفتیم که تمبر در کمپ هستیم. یک زندانی واری که تمام بر خود میشد تا نانش خویخی از خوردن نبود. در یک هفته ما را یک روز برنج میداد، حالا دیگه مکمل گندم جوشانده برای ما میداد. مرد که دل خودشان میشد ما را میکشن برای خوردن. افغانستان هم آمده میجه از هیچ کار نیست.
یک پناهجوی دیگر افغان در ترکیه میگوید مدت اقامهش در این کشور تمام شده و بدون گرفتن نامش به رادیو آزادی گفت که اکنون نیست پناهجویان افغان در معرض بازداشت و اخراج اجباری قرار دارند.
مهاجرین با خطر دیپورت اجباری مواجه هستند. شخصا خودم با خطر جدی دیپورت روبرو هستم. در طول همه این سال ما 3 بار برای اقامت یا تمدید اقامت اقدام کردیم که 2 بار کوتاه مدت برام اقامت داده شد، اما بار سوم ما مطمئن نیستم که آیا بر ما اقامت بود و باش داده می شود یا خیر. خودش خیلی نگران کننده است.
بازداشت و در معرض اخراج قرار گرفتن پناهجویان افغان در ترکیه در حال است که تازه اداره مهاجرت این کشور گزارش داده که تا 18 دسامبر سال جاری بیش از 152,000 پناهجو به دلیل نداشتن اسناد قانونی اقامت در ترکیه بازداشت شدند. این اداره حکومت ترکیه گفته که بیشتر بازداشت شدگان از سوی پلیس این کشور پناهجویان افغان هستند که تعدادشان به بیش از 42,000 نفر میرسد. بر اساس معلومات اداره مهاجرت ترکیه، بعد از افغان‌ها بیشترین تعداد پناهجویان بازداشت شده را و ترتیب شهروندان سوریه، ازبکستان، ترکمنستان و ایران تشکیل می‌دهند. معلومات این اداره نشان می‌دهد که بازداشت پناهجویان در سال 2025 در مقایسه با سال قبل آن کاهش یافته است. این اداره می‌افزاید که در سال 2024 پلیس ترکیه بیش از 225,000 پناهجو به شمول بیش از 65,000 افغان را در شهرهای مختلف این کشور بازداشت کرده بود. اداره مهاجرت ترکیه در ماه اقرب امسال نیز از بازداشت 10,000 مهاجر فاقد اسناد قانونی از کشورهای افغانستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، مراکش، عراق، مصر و سودان خبر داده و گفته بود که افغان‌ها بزرگترین گروه را در میان آنان تشکیل می‌دهند. بازداشت افغان‌ها در ترکیه در حال شدت گرفته که در ماه‌های اخیر ایران و پاکستان نیز روند بازداشت و اخراج اجباری افغان‌ها را افزایش دادند و روزانه هزاران نفر از این دو کشور اخراج شده و به افغانستان بازگردانده می‌شوند. سازمان عفو بین الملل در اواخر ماه قوس سال جاری گزارش داد که تنها ایران و پاکستان در سال روان بیش از 2.6 میلیون مهاجر افغان را اخراج کرده و ترکیه و تاجیکستان نیز هزاران افغان دیگر را به افغانستان بازگرداندند. این سازمان تاکید کرده که با وجود مستند بودن سرکوب حقوق بشر از سوی طالبان، شماری از کشورها از جمله ایران، پاکستان، ترکیه، تاجیکستان، جرمنی و اتریش تلاش میکنند افغانها را به کشوری بازگردانند که در آن نقض گسترده سیستماتیک حقوق بشر با ویژه حقوق زنان و دختران جریان دارد.